آزادی بمانید.
سلامونه، وقت بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9 بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تر شو خبرونه، نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوند سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان تمنی قوماندانې بن حشمت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله د موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلونکو بې احتیاطي په افغانستان کې یا تو ترافیکی پیخو لوی لاملونه ګرل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لارډ استن د اوکراین چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کیفته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هغه څه ورکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر په 18مه کیفته له رسېدو وروسته وکړې. په نړۍ کې ماسکاو د اوکراین په خلونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې، ویل کیږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپین شوي او د هغه هیواد مهم بستګونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ده ویلي دي د غنمو په حاصلات کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینسینګ یا لری د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې هم درس ویل شوی چې سږ کال په ټولو باد کې 4.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوی او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلات کې لسلنه زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې ورښتونو او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو په حاصل کې د دې زیاتوالي سبب بل شوی دی. د همدې ادارې په وینا د غنمو په حاصلات کې د دې زیاتوالي سربېره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا د 2 میلیونه میټریک ټنو غنمو واردولو ته اړتیا لري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نادرې پر دوه ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سر په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د درې پر دوه په توپیر سره وګټله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. دا ژوندۍ مخلوقات د اکسا ویډیو پر سر باندې
البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومن ندرکه کېدل. او هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسی
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ختیځ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې شمېر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د ولایتي ادارو له خوا ورته ویل شوی و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غاک ثبتونکي علي لزان سره ولري. خلته نه پی وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی و.
په افغانستان کې د خبريالانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډي وړاندې د ولایت د ویان لوري خبريالانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډه د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتون کې الی راوړل شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلپ له ازادي راډیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به جی ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو البته چې دغه کمرې ملګري دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې و په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده موږ ته د ویډیو اخیستلو موږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شوله چې دلته تلویزیونونو والا موجود وو هغوی راپور نیمګړی شو هغوی راپور تکمیل نه شو شاپی رسنۍ موجودې وي او کمره موږ سره ډېره ضرور ده د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي
د ننګرهار خبریالان وایي په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ حقونو تجمن دي خو خبریالان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پرې بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهن المنکر وزارت او یو شمېر نور ادارو له دی وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د رسنیو لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولي دي د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې ماده په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل نګدې دوه نیمخ کې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ل ایف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي هغه خبره چې د رسنۍ او د ملاتړو بنسټونو له خبرګونونو سره هم مخ شوي د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسې به غږیز خبرونه ولري خو په دې اړه د طالبان حکومت په رسمي ول تروسا سندی ویلی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا تا د پانتون استاد او د سسي چارشونی کی جوید بومنزینی خپلوان د کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولې او نامعلوم ځای ته بي ولده دوی ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي پاړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول شوی دی د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې لس بجې له خپله کوره وړل شوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورخودلي دي دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند دې زر تر زره آزاد سي که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله اکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو خبرګونونه هم راپارولي و تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل شوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رات یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه غوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي اخباره کړي او په دې توګه هغه خپل ناپوهي، بې سوادي، ظلم، استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي. هغه د نظرونه پټ ساتي. البته مونږ افغانان چې په بهر کې یاستو ټول قوت به د ظلمونه د دوی د دغه جبرو استبداد
دا یادونې ده چې د روانې میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشې سه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر هغه افغانان کډوال چې ایران د استلو لګواخ سره مخ دي دا ورځي هڅه کوي چې په قاچاقي لارو ترکیه ته ولاړ شي. ځینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. دوی ټینګار کوي چې مجبور دي له استلو مخکې د ترکیه په لوري غیر قانوني سفر وکړي. خو په ترکیه کې کوم برخلیک دي افغان کډوال ته پته مدي. دا په دې سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه نور څه زیات وره.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، یعنی شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد معورده دا یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسګونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تېرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخېږي. محمد وای لویری چې افغانستان ته ریپورت نسی غواړي په غیر قانوني لارو ترکیه ته واوړي. هغه دا پریکړه یو چاره غني د ستونزو د حل لپاره، خو د بد او ډیر بد ترمنځ د ډیر بد انتخاب غني. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. د تهران وضعیت ډیر خراب وو. هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیه لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده. هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو. شاوخوا شپېته کسان یو. کورنۍ هم راسره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري. په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کېدای سي تیر سو، که نه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو. او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویرې چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیه ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایرانی چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. آن تر دې مخکې پلوتیکو، اشپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقیا د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې ویلي که څه هم سږکال ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو په خبرې دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړه توګه حق العبا ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له افغانستانه د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پرله پسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی دا موضوع څېړلې ده. ښاغلي بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سږکال ایران تل افغانستان نه د ورغلو اوبو اندازه زیاته و، خو ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 است.
د حقاب پړه مکتب بنسټ د هلمند د 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان د حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټول حقابا خپل هیواد ته وګرځو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې درلود.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنی سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي، هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به یې دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په می میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی د تیر کال په هود میاشت کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند دی چې تر راتلونکي میزان میاشتې د هلمند له سینده یې هیواد ته اوبه خوشي شي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سږکال د هلمند له سینده د خپلې ټاکل شوې قابل اندازې ډیرې اوبه ترلاسه کړې دي. له دې ډلې نجیب الله صدیق چې په دې اړه یې د روان کال له فبروري وروسته یوه محاسبه هم ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د معاهدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 350 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږ کال له ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چا نیمې شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د یوه عقابې نه ډېرې اوبه سږ کال ترلاسه کړی دا او تاسو باندې دوی خپل خلق سره رښتینی معلومات نشي کوي.
د زیاته کړه چې درمان کال تر فبروري پورې په افغانستان کې وچکالی و او په خبره په هغو میاستو کې چې وچکالی وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره د اوبو تر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سرید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنه کړل سي، دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حقه د زیات اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سیند ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه 100 ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهراً یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی اداره یې په نښه کړې. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډیری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه 100 ودانۍ په نښه کړې وې 13 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 50 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالات نازک ښودل شوی دی. یحیی سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90% یې بې کوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پلمن کې د لبنیاتو د پروسس فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه اوس بیا رغول کیږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړې دي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د فابریکه د 250 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو ځایي سوداګر سره په قرارداد کې ورکړل شوی ده. نور جزات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې عمومي مدیر شاه محمد وایي د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه یې هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سړی دی، د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړې ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پانګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی او د 240 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغې فابریکې د رغولو ټټر وهلی دی وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 140 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3,000 تر 4,000 کسان زموږ سره مصروف اوسي.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1920 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یوه مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي. موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ضایع کېږي او خلک مو راغو سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره وکړي او دا کم کار شی وځي په مخه اخیستی دي. دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایل ده چې دا شی مې نه بېځای کېږي. هر شی مې په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډالو کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په روزګان کې د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ دي. خو ځینې بزګران هڅه کوي د اوبو لګولو نوي میتودونه رامنځته کړي ترڅو خپلې کرنیزې ځمکې له زیان څخه وساتي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
اورزګانی بزګران د وچکالۍ له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطري سیستم پالولې د حل غوره لار غني. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطري سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ پر مهم دی او وسګلوت لري. هم د بزګر د پر مهم دی او محصولات شراوي اصلات د مرزو ساتل کیږي ش سمیږي او پر وخت ارنا تخپل پر وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د دې نو وښ سره بعد او بو د ځای کېدو مخاوني ول سی او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټه ور ثابت سی. ناصر د اورزګان یو بل کروندګر دی او وای چې د اوبو د قطري سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلوژ مزکه په ډیرو بو او کاغذ سیستم فعال سي پلوژ روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه په وبکو او هر څه خپل حق ورسي او د اوبو سپما هم وسي.
د کرنیز چارو کارپوهان هم د اوبو قطري سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو شګام بولي. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپو دی او وایي چې د اوبو قطري سیستم به د اوبو د ځای کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ ولې دلته یو چندو بلګ وایي چې دونه کوي مثال 2 متره یا 3 متره زمکه خړوبه کې هلته د څلور چندو خړوبه وایي چې ځکه چې هلته اوبه استعمالال کمی.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقي د بزګرانو د دې اقدام هم ارکلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطري سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
لخل گوسره د قطری سیستم پاک لباندی وژه غیژو اغه ته گټی بیان کو او اغه پدی بن پوکو چې د څونه د وبوس په ماکی او څونه لژو بد د ډیر مزک ته پاره کفایت کی.
سیمیز چارواکی او د کرنی کارپوهان د گی سیستم پراختیا ته هله مندی او پدی باور دی ک په ټول ولایت کې دا سیستم پالیسی نه د وچکالی غیزی به په ډیره کم اندازه احساس سی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.